que vi.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. له هرات څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت پر پی آر ټي د وسلوالو له نننۍ حملې وروسته اوس ډزنې اورېدل کېږي، خو وضعیت لا ګونګ دی. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې ځواکونو د مظاهرچیانو په وړاندې ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې نن د سوریې مرکزي ښار هومس پر توپونو وویشت چې له امله یې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جنوبي افریقا ولسمشر په لیبیا کې د نارامیو د پای ته رسېدو او د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم ځل لپاره طرابلس ته ورسېد. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. له هرات څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت پر پی آر ټي د وسلوالو له نننۍ حملې وروسته اوس ډزې نه اورېدل کېږي، خو وضعیت لا ګونګ دی. د هرات امنیتي چارواکو مازدیګر مهال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دریو یا څلورو وسلوالو لخوا چې د پی آر ټي مخامخ یوې ودانۍ کې سنګر نیولی ډزې روانې دي. د هرات د امنیت قمندان جنرال سید اغا ثاقب د پیښې په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
نن پر یولس بجو او پنځلس دقیقو لومړی انفجار د پی آر ټي مخې ته په یو کورولاده ولا موټر کې صورت ونیو، او د هغې څخه وروسته دوم انفجار د سینما په چوک کې د یو موټرسایکل کې جاسوسي شوي موادو چې انفجار یې وکړ. په دې کې درې دېرش نفره زموږ بېګناه هیوادوال زخمیان شوي دي او څلور تنه متاسفانه چې شهیدان شوي دي.
د وسلوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدی د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د دوی څلور انتحاري حمله کوونکي له پی آر ټي سره په جګړه کې بوخت دي. د هرات والي داود سباب خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې آیا هرات بره روان اوړي له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت انتقال ته چمتو وي او کنه، وویل دغه حمله به په هیڅ وجه د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري نه کړي او دوی دې ته چمتو دي چې له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. په هرات کې د نننۍ حملې په اړه نور حال به وروسته په خبرونه کې واورئ. د خوست محلي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې میشت ائتلافي ځواکونه نن د قلندر ولسوالۍ د مزغور په سیمه کې په څو کورونو کې د تلاشۍ عملیات کړي دي. د قلندر ولسوال عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې پنځه تنه له طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. نوموړي وویل دا لا نه ده څرګنده چې دغه کسان وسلوال طالبان دي او کنه، ائتلافي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو جګپوړی قمندان نیولی دی. د هلمند والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندان ملا عصمت الله نومیږي او د پولیسو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ ونیول شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې ډزې نه دي شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تخار ولایت د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت استول شوی ګډ پلاوی وایي چې وړ مورز د دې ولایت په ودانۍ ځان وژونکي حمله نه ده شوې، بلکې د دوی د څېړنو له مخې چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. د ملي امنیت له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګډ پلاوی به خپلو څېړنو ته دوام ورکوي تر څو د پیښې عاملین وپیژني. دوه ورځې وړاندې د تخار ولایت په ودانۍ کې د یوې حملې له امله د شمال زون د درې سوه دریم پامیر قمندان جنرال داود او د دې ولایت د امنیت قمندان ووژل شول. په دې حمله کې د دې ولایت د والي په ګډون ګڼ شمېر نور ټپیان شول. په بغلان ولایت کې یوې عربي محصل زرو بې وزله کورنیو سره خوراکي مرستې وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په خبره په دغو مرستو کې غوړي، بوره، اوړه، لوبیا او یوه اندازه نرینه او ښځینه جامې شاملې وې چې د متحده اماراتو په امیر پورې اړوند یوې محصلې لخوا په بېوزلو کورنیو وویشل شوې. د بغلان د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد وویل هڅه شوې تر څو دغه مرستې اړو کورنیو ته وویشل شي. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې ځواکونو د مظاهرچیانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې نن د سوریې مرکزي ښار هومس په توپونو وویشت چې له امله یې مرګ ژوبله رامنځته شوه. د راپورونو له مخې په تبلیسي ښار هم د توپونو ډز شوي او د ښار د جوماتونو په بامونو کې نښې ویشتونکي ځای په ځای شوي دي. د سوریې ځواکونو د ټانکونو په ملتیا د تېر یکشنبې له ورځې راهیسې په تبلیسي او څنګلوري ښار راستان کې عملیات پیل کړي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا په دغو دواړو ښارونو کې یولس تنه وژل شوي دي. د سوریې دولت امنیتی خبری آژانس ویلی چې په تبلیسي کې د په عملیاتو کې څلور عسکر وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړ پوړي کمیشنر ناوی پیلینن وویل چې په سوریه کې د رژیم ضد ډلو پر ضد ظالمانه اعمال او د فشارونو اندازه ټکان ورکوونکې ده. د بشري حقونو ډلې وایي چې د مارچ د میاشتې له نیمایي راپدې خوا چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د خلکو پاڅون پیل شوی، له زرو زیات کسان وژل شوي او لس زره تنه نور نیول شوي دي. د سوریې چارواکي وایي چې 143 پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جنوبی افریقا ولسمشر جاکوف زومبا په لیبیا کې د ناارامیو د پای ته رسېدو او د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم ځل لپاره ترابلس ته ورسېد. دا دوهم ځل دی چې ښاغلی زومبا د افریقایي اتحادیې د غړو هیوادونو په استازیتوب په دې هیواد کې د ناکراریو د پای ته رسېدو هڅه کوي. مخکینی ځل د هغه هڅو ځکه نتیجه ورنکړه چې د لیبیا مشر معمر قذافي له دې ډډه وکړه چې له قدرت لاس واخلي، او د لیبیا وسلوالو مخالفینو چې جګړو ته دوام ورکړی ویلي تر هغو پورې به د خبرو میز ته کښېننی چې قذافي له قدرته لرې شوی نه وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د یمن په دوهم لوی ښار تاس کې نن سهار وختي د مظاهره چانو پر کمپونو د امنیتي ځواکونو په حمله کې شل مظاهره چان وژل شوي. د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو د دغې حملې هدف په دې ښار کې د مظاهره چانو د هغو اعتراضونو پای ته رسولو چې له څلورو میاشتو راهیسې پیل کړی دي. عسکرو د مظاهره چانو خیمې وسوځولې. په همدې حال کې د یمن د زنجبار ښار اوسیدونکو وایي چې د رژیم جنګي الوتکو نن پر دې ښار چې د راپورونو له مخې اسلامي سختدریځو نیولی حملې وکړې. ویل کېږي دغه ساحلي ښار چې د یمن په جنوب کې پروت دی سلګونو اسلامي سختدریځو له تېرې جمعې راهیسې په خپله قبضه کې راوستی. په تېرو دوو ورځو کې په دې ښار کې نښتو دوام درلود. د راپورونو له مخې دغه راز نن په دې ښار کې ظاهراً پر یو پوځي کاروان د حملې په ترڅ کې څلور یمني عسکر وژل شوي او و نور ټپیان دي. د جرمني مرکزی ښي اړخ واکمن ائتلاف پر هغه پلان موافقه وکړه چې له مخې په هیواد کې د انرژۍ د تولید ټول اټومي تاسیسات تر 2028 کال پورې تړل کیږي. دغه پریکړه په جرمني کې د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه له بحثونو وروسته شوې ده. د جرمني د چاپیریال ساتنې د چارو وزیر نوربرت رویدګن پر دې پلان موافقه نن سهار وروسته له هغې اعلان کړه چې تېره شپه د واکمن ائتلاف ګوندونو پرې بحث وکړ.
Die Koalition in den Fragen der Energiepolitik der Energie
اتلاف د انرژي د پالیسي او د انرژي د پالیسي د بدلون په برخه کې یو موافقه ته ورسېد. د اټومي دزګاو د بندولو په اړه موږ موافقه وکړه چې هغه و اټومي تاسیسات به چې زاړه دي او قانوني مهلت پای ته رسېدلی او دغه راز د کرومیل د اټومي انرژي دزګا به بیا فعال نشي. په دوهمه ډله کې د اټومي انرژي هغه شپږ تاسیسات شامل دي چې تر 2028 کال پورې به یې فعالیت پای ته رسېږي، او پاتې درې اټومي دزګاوې به چې نوي دي په 2028 کال کې فعالیت بندوي. په دې پریکړې سره جرمني لومړنی استر قدرتمن صنعتي هیواد دی چې له اټومي انرژۍ څخه لاس اخلي. او د راتکو ملادچ مدافع وکیل وایي چې د بوسنیا سربیا د پوځ پخوانی جنرال دومره ناروغ دی چې ښایي دومره ژوند ونه شي کړی چې پر خپل ځان د جنګي جرمونو د تورونو د محکمې پیل وګوري. د هغه مدافع وکیل میلو سالچ دغه راز د 9 کلن ملادچ د معایناتو د ترسره کیدو غوښتنه کړې. ملادچ تورن دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې په جریان کې په سربرینیڅه کې عامه وژنې تنظیم کړي او 8000 مسلمانان سړي او هلکانې وژلي دي. دا اوریدي سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري د دې خبرونه په راپورونو کې په هرات کې نن وسلوالو د ایتالیا د ولایتي بیرغونې د ډلې پر مرکز برید وکړ. د دې حملې په اړه به معلومات درکړو. بیا به واورئ چې په پام کې د راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي حالت د څیړنې په مقصد د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه جوړه شي. د ملکي وګړو د وژنې په اړه د افغان ولسمشر له خبرداري سره سره ناټو وایي چې د شپې لخوا عملیاتو ته به دوام ورکړي. په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت وروستی حال درکوو، او بیا به واورئ چې د افغانستان بانک هغه تورونه رد کړي چې ګنې په کابل بانک کې د بحران په مخنیوي کې بې کفایتي کړې ده.
فراد او خطا په یوه اداره کې کشف کول ډېر ناممکنه ده که په هغه اداره کې منیجمنت او کارکوونکي پکې دخیل وي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هرات ښار کې نن وسلوالو د ولایتي بیرغونې د ډلې په قرارګاه برید وکړ. ویل کېږي چې په هرات ښار کې په نننۍ حمله کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانکزی چې د پیښې په ځای کې دی له هرات همدا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او معلومات راکوي. ستانکزی صاحب، د دې حملې وروستی حال څنګه دی او چارواکي څه وایي چې بالاخره حمله تر اوسه پورې روانه ده او که وسلوال له پښو غورځول شوي دي؟
که څه هم تکل صاحب لکه تاسو یادونه ورته وکړله په یولسمې بجو باندې حمله پیل شوې او تر اوسه پورې د بشپړېدو کوم علایم نه ښکاري، خو په هرات ولایت کې امنیتي وضعیت آرام ده، تکتوک نشته او د تیارو عمره گشت و گذار هم چې وزې غم نه لیدل کېږي. په دې سربېره چې امنیتي ځواکونو لا هم جګړه بشپړه خبریالانو ته ختمه نه ده اعلان کړې، خو نوي جزئیات په کې تېر چې روښانه سول هغه دا دي چې د هرات د حوزوي روغتون یوه ډاکټر وویل چې د ټپیانو له منځه یو بل هم مړ شه، چې په دغه ډول مونږ ویلی شو چې ټپیانو شمېر شپږ دېرش کسه او د مړو شمېر پنځو کسو ته لوړ شه. د پی آر ټي له منځه لا هم معلومات نشته هغه کور ته یا هغې سیمې ته چې د حمله کوونکي ننوتلي، چې هلته به څو نفره مړه ټپیان وي او د انتحار کوونکو یا د حمله کوونکو به نفر مړه وي او که نه. خو بله خبر دا چې قاري یوسف احمدي د طالبانو په ویاندۍ شېبه وړاندې ازادي راډیو ته پیام ورکړ، په کښې راوړي وو چې د ګلانو چوک کې کوم موټر بم چاودنه شوې وه، دا د دولتیانو له خوا نه شوې ده. البته د دوی موټر مخکې له هدفه هغو منفجر کړی ده او ده تایید کړل چې کېدی چې ملکیانو ته په دې کښې مرګ ژوبله اوښتي وي. ده وویل چې څوارلس کسه بهرني او کورني عسکر دننه په پی آر ټي کښې وژلي دي. کومه ادعا چې دولتي مامورینو رد کړله، هغوی وایي چې یوازې څلور کسه د پی آر ټي ممکن زخمیان وي.
ستانکزی صاحب، دا خو د افغان چارواکو په حواله ورکړل شوي راپورونه دي چې د وژل شویو کسانو شمیر پنځه ښودل کېږي او د زخمیانو شمیر څه کم څلوېښت کسان ښودل کېږي. د بهرنیو سرتیرو د ایټالیا د بیارغونې د ولایتي بیارغونې د ډلې د قرارګاه چې دوی اصلا د حملې ځای دی هلته حمله شوې ده، هلته د نړیوالو ځواکونو سرچینو تاسو ته د خپلو تلفاتو په اړه یا د وضعیت په حالت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي؟
معمولا سیستم په افغانستان کښې داسې ده چې د کورنیو ځواکونو وژنه یا واقعیت افغانان وایي او د پیاتي یا د نړیوالو ځواکونو بیا یو منظم سیستم ده چې له افغانستان له مرکز کابل نه دوی هغه کوي. دلته چې هغه منابع وو چې موږ درلودې تماسونه مو سره ونیوله، یا خو داسې ټلیفون یې واخیسته او یا هم وایي چې دا د موږ له صلاحیته لوړه ده، تاسې په باګرام کښې یا هم په کابل کښې د موږ عمومي مرکز سره په تماس کښې شوی. ولې کوم ارقام چې ما در کړل دغه ارقام دي چې دا په افغانانو پورې اړه لري، دننه په پی آر ټي کښې له مرګ ژوبلې نه د خصال څوک نه لري، او په هغه انصاري واد کښې چې دغه پی آر ټي موجوده ده په دغه ځای کښې اوس ډېر لوی کمربندونه چې حتی تر څو کوڅو رسېدلي دي، چې لومړی کمربند په کښې د حساب د ځواکونه ده او دوهم د ټول ملي اردو ده او درېیم د پولیسو، همداسې د ملي امنیت ځواکونه دي د خلکو ورتلو ته هغې سیمې ته له ورتلو نه مخه مخنیوی کوي. نو په دغه ډول موږ نه شو ویلی چې ازادي راډیو نه شي کولی چې د دقیق حال له دننه واخلي یا له عیني شاهدان. خو یو لوی خبره چې دلته دا ده چې دغه پی آر ټي په مسکونی سیمه کښې ده، له اول ځل نه خلکو دې باندې زړه ناجړه وه. د هرات والي دا ډاکتر داود شاه سبا د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کښې ومنله چې دغه یوه اشتباه شوې خو له پخوا شوې ده، خو د خلکو په غوښتنه به دغه باندې تصمیم ونیسي، ځکه ډېر خلک زیانمن شوي دي. په څو کیلومترۍ کښې د دغه ځای د خلکو د کورونو کړکۍ ماتې شوي، شیشې ماتې شوي، دوکانونو ته زیان نه رسېدلي دي، او یوه هیله یې د ازادي راډیو له لارې دا وه چې پی آر ټي له دغه ځای نه یو داسې سیمې ته وکوچېږي چې هلته ملکیان زیانمن نه شي.
ډېره زیاته مننه کوم شرف الدین ستانکزی. قدرمنو اوریدونکو، په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د هرات ولایت په هرات ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې د ایټالیا د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټي د ډلې پر قرارګاه د وسلوالو د نننی برید په اړه یې معلومات راکول. د برید په اړه چې تر اوسه پورې هم د چارواکو لخوا دا جریان ختم نه دی اعلان شوی، نور معلومات د ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې او همدارس د آشنا غږ د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو په دوام کې چې د مازدیګر له اوو د سبا سهار تر اوو بجو خپرېږي تاسو اوریدلی شئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ټاکل شوې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه په راتلونکې اونۍ کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. د ناټو چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په روانه وضع، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث وشي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم برخه واخلي. پوځي کارپوهان دا غونډه مهمه بولي او وایي چې باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په برخه کې تلوار ونه شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د ناټو چارواکي وایي چې د دې تړون د غړیو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې به د افغانستان امنیتي وضع او د هیواد پورې په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې وشي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویان دومینیک میدلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي او د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران او نور لوړ رتبه چارواکي به پکې برخه واخلي. د سرګند کړه چې په دې غونډه کې بعد افغانستان په روانو حالاتو او د غرض افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مسلې هم پراخ بحثونه وشي.
په دې غونډه کې به د افغانستان په موجوده وضع، د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد او د پروسې پورې په نورو تړلو مسایلو خبرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی سایمن ګیس هم ګډون کوي. هغه به د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو له استازو سره لیده کاته او خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې هیواد کې وضع له پخوا څخه ډیره خرابه شوې او حتی پر بهرنیو ځواکونو هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا حملې زیاتې شوې دي. ټاکل شوې ده د سرطان یا چنګاښ په میاشت کې د افغانستان په وو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي او دا لړۍ د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړه شي. خو ډېر شمېر کتونکي او حتی د افغانستان عام خلک د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو وروستیو سختو او پرلپسې حملو ته په کتو سره په دې باور دي چې لا تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو ترلاسه کولو ته نه دي تیار.
په همدې حال کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې د عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. وروسته له دې چې په هلمند کې د ناټو په عملیاتو کې د څو ماشومانو په ګډون ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، ولسمشر حامد کرزي سخت غبرګون وښود او ناټو ته یې د دې عملیاتو په اړه وروستی خبرداری ورکړ. خو د ایساف ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د شپې عملیات جاری وساتي، ځکه په دې ډول عملیاتو کې د ده په وینا ملکي وګړي ډېر نه زیانمن کېږي. زکیه غیاسي له کابله او په دې اړه نور تفصیل.
د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی د شپې لخوا د ناټو په عملیاتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله خوشینه کیږي، خو وایي چې د عملیات د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې بریالي وو. بلاتس وایي اوس مهال د شپې لخوا کوم عملیات چې مخ ته وړل کیږي خپل سری نه دي، بلکې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي ترسره کیږي.
موږ د شپې لخوا عملیات په خپل سر نه ترسره کوو، دا ډول عملیات په ګډه ترسره کیږي. د شپې لخوا ټول عملیات د افغان ځواکونو لکه د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت چارواکو په خوخه ترسره کیږي.
ایساف ځواکونه ورسته له هغې د شپې لخوا د خپلو عملیاتو په دوام ټینګار کوي. کله چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو په برید کې 14 ولسي وګړي ووژل شول، افغان ولسمشر له ناټو ځواکونو د دا ډول عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر د افغانستان د دفاع وزیر ته امر وکړ چې د شپې لخوا د ناټو د عملیاتو مخنیوی وکړي. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي ناټو ځواکونو ته د شپې لخوا د خپل سرو عملیاتو د درولو په اړه ستای اختیار ورکړی دی. کرزی هم درز ویلی چې ورسته لدی دی د مخالفینو پر ضد ټول عملیات افغان ځواکونه وکړي. د ایساف ځواکونه ویان دی کرزی لدی خبروم لا تر کړی چې د عملیاتو مشري باید افغان ځواکونه ته ورکړ شي. دی وی ځکه اوس مهال افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو د پرمخړلو توان پیدا کړی. په عین حال کې ولسی جرګې هم له ولسمشر وغوښتي څو په نړیوالو ځواکونو فشار زیات کړي چې د ملکی وګړو لمرګ ژوبلې مخنیوي وشي. دا ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی وای
امیدوار به یستم کی ای بار کې تاکید جدی بالای مسله صورت گرفت
دا ځل چې په دې مسله ډیر ټینګار شوی دی مونږ هیلمن یو ترڅو افغان حکومت وکړی شي په نړیوالو امنیتی ځواکونو فشار راوړي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وانه ډوي د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د خلکو کرکه هم چې زیاته شوی یا ویلاتې د شپې او ورځې لخوا د دوی په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا اړول دي
دا نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله هغه مسأله ده چې تل یې د افغان او امریکایي چارواکو اړیکې اغیزمنې کړې دي
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
د کابل په هانتون یو شمېر محصلینو نن په یو اعتراضي غونډه کې په شمال کې د هغې تروریستي پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه چې یو شمېر امنیتي چارواکي پکې ووژل شول دا محصلین د کابل په هانتون په انګړ کې راټول شوي وو او پر افغان دولت انتقاد کاوه چې د وسلوالو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی په غونډه کې ځینو نورو محصلینو بیا په هیواد کې د روان حالت د پای ته رسولو لپاره سوله او پخلاینه غوره لاره وبلله او به هدایت راز په داسې حال کې کیږي چې د هیواد امنیتي ادارې چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو بوختې دي د چاودنې اصلي علت ځان وژونکې حمله نه بلکې ریموټ کنټرول بمبولي له کابله د حمید مومن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ
د کابل پهنتون یو شمېر محصلینو د شمال د امنیتي چارواکو د وژونکو د نیولو غوښتنه په داسې حال کې کوله چې د امنیتي ادارو په لومړنیو تحقیقاتو کې د دې چاودنې علت ځان وژونکې حمله نه بلکې یو ریموټ کنټرول بم و بلل شو د ملي امنیت ادارې ویلې دي چې د پیښې په اړه د دوی لومړنیو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې دا چاودنه په ودانۍ کې دننه د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو له کبله شوې په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د امنیتي چارواکو د زنجیري وژنو مخه ونیسي یو مظاهره کوونکی چې ځان شیوای شرق بولي د خپل اعتراض په اړه وویل
خواست مشخص ما دادخواهی و خواهی و خونخواهی است
د وای چې زموږ غوښتنه عدالت د وینې غچ د افغان ولسمشر د زنجیري وژنو عاملین ونیسي کنه نو دا د زوال ده او د افغانستان زوال ده دا کار ممکن ده د سبب شي چې یو بل ملي مقاومت جوړ شي موږ دلته خیمه وو او بیا براتونکو پریکړه په خیمه کې کوو
می بدیره خواهیم گرفت
په تخار کې پروسی 14 کې د شمال دوه امنیتی چارواکي جنرال داوود او د تخار د امنیت قومندان له دوه جرمني سرتیرو سره یو ځای وژل شو او د تخار د والی په ګډون یو شمېر نور ټپیان شو په ورته وخت کې د ملي امنیت چارواکو چې د پیخه پاړې د خپل لمړنۍ سیړنو پایله اعلان کړي وای چې د دې پیخه د عاملونو د منډلو لپاره هڅې روانې دي په راټول شو محصلینو کې د بیلابیلو نظریو خاوندان شامل وو کزونو د داسې پیښو په وړاندې له احساساتو ډکې خبرې کولې او د سولې د عالي شورا د لمنځړو له غوښتنې کوله ځینو بیا سوله د ستونزې د حل لاره بلله د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل رحمت الله بیا په وسلوالو غږ کوي چې له دا ډول حملو لاس په سر او د سولې له بهیر سره یو ځای شي
ولې خپل طالبان وسیله ابزار د نورو هغه باندې کیږي دغه لپاره زما خواهش له طالبان نه دغه ده نور د نورو چالو فریب نه خوري را دي یو ځای دي خپل وطن جوړ کړي بس د تر کله به زنګ وکړه جنگ ځکه بس که فقط راسي افغانستان د بسازي کړي او جوړ کړي
تر دې یو ورځ مخکې د بلخ ولایت د پوهنتون محصلینو هم د خپل امنیتي چارواکو په ویر کې د پهنتون دروازه تړلې و کسه هم تر دې مخکې سو سو وارې د بیلابیلو ولایتونو جګپوړې امنیتي چارواکي په نخښه شوی خو د هغوی لپاره چا د اعتراض غږ نه رپورته کړ په هر حال افغان ولسمشر او نور مشرانو له خلکو غوښتنه دي چې له صبر او حوصله نه د کار واخلي او په داسې حالاتو کې دي یو موټی پاتې شي
په کابل پهنتون کې اعتراضونه د لوګر ولایت مسؤلین وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو دغلته د سړک جوړونې د شرکت پر امنیتي ساتونکو وسلوال برید وکړ چې په پایله کې له دواړو خواوو څخه اووه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي لمر نیازی له پکتیا څخه وبښي راپور راکوي
دغه نښته چې د لوګر ولایت په تمور سیمه کې د یو فری سړک د ساتونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي د تیری شپې له دولسو بجو څخه پیل او د سهار تر شپږو بجو پورې دوام کړی چې په ترڅ کې یولس تنو ته مرګ ژوبله وختي ویل کیږي چې په دې پیښه کې د درو طالبانو پر ګډون اووه تنه سړک ساتونکي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال یې یادې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولیږل او له جګړې وروسته له وسلوالو طالبانو څخه په سیمه کې یو ډاټسن موټر او د وژل شوی کسانو دوه جسدونه هم پاتې شوي دي
شرکت خو د ګردیز د ملکی روغتون مسولین چې د پیخي مړی او ټپیان وربړل شوی بیا وایي چې دوی ته څلور وژل شوي او همدومره ټپي شوي سړک ساتونکي وربړل شوي دي. همدا ډول په پیخه کې د درې وژل شوي وسلوالو طالبانو جسدونه هم د پکتیا سری میاشتې ریاست ته وربړل شوي دي چې له څیرو او بڼو څخه د همدې سیمې خلک معلومېدل. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیخې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې لسو تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د لوګر په تمور سیمه کې د سړک جوړونې په ساتونکو د غبرید په داسې مهال کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پکتیا په وزه درن ولسوالۍ کې هم د سړک جوړونې په یو مرکز برید شوی و چې په ترڅ کې 30 تنه ووژل شول او تر شلو زیات نور ټپیان شول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان بانک مشر د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس هغه راپور رد کړی چې د افغانستان بانک چارواکي پکې د کابل بانک د بحران په مخنیوي کې په ناغړی تورن شوی. په دې راپور کې راغلی چې په کابل بانک کې د بحران په مخنیوي کې د کابل بانک اداري او د افغانستان بانک چارواکو ناغړی کړی ده. احمد زبیر ژمن له کابل راپور راکوي.
د افغانستان بانک چارواکو هغه تحقیقاتي راپور په کلکه رد کړ چې پیغې کې د کابل بانک د بحران په مخنیوي کې د افغانستان بانک چارواکي په ناغړی تورن شوي دي. خو دا هم مني چې د دوی لخوا په دغه بانک د څارنې په برخه کې نیمګړتیاوي موجودې وي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطر دغه راپور چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر تطبیق د څارنې د عالی ادارې د رئیس عزیز الله الدین لخوا خپور شو نیمګړی او له ستونزو ډک وباله. ښاغلي فطرت په داسې حال کې چې د کابل بانک د بحران په اړه په خپاره شوي راپور کې د افغانستان بانک پر چارواکو ټول لګېدلي تورونه رد کړل، دا یې هم ومنله چې د افغانستان بانک د څارنې د ادارې د ټیټ ظرفیت له امله دغه بانک د کابل بانک د بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
موږ خپل نظارتي دندې ترسره کړې دي په خپل وخت او په خپل تایم باندې. موږ صحیح چې اشتباهګانې کړې دي. زموږ نظارتي اداره په اولو په اوایلو کې ضعیف و، دا توان نه درلود چې فراد یا خطا په خپل وخت باندې یا په مال اول ورځو کې کشف کړي. دوهم دا چې فراد او خطا په یوه اداره کې کشف کول ډېر ناممکنه ده که په هغه اداره کې خاصتا د یغه اداره منیجمنت او کارکوونکي پکې دخیل اوس.
ښاغلي فطرت په کابل بانک کې د بحران د رامنځته کېدو اصلي عاملین د دې بانک اداره او سهم لرونکي وبلل. د کابل بانک د بحران په اړه په خپره شوي راپور کې هم درته راغلي چې د کابل بانک د بحران د رامنځته کېدو په اړه د افغانستان استخباراتو مخکې له مخکې د یو لیک له لارې د افغانستان بانک ته خبر ورکړی و. خو ښاغلي فطرت وویل چې په دغه لیک کې په مشخصه توګه د کومې ستونزې په اړه څه نه وویل شوي. افغانستان بانک وروسته له هغې چې د کابل بانک کنټرول په لاس کې واخیسته څه موده مخکې په دوو بده او ښې برخې ووشه. چارواکي وایي چې ښه برخه د نوي کابل بانک په چوکاټ کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي او بله برخه د تصفیې لپاره تر څیړنې لاندې ده.
د افغانستان بانک د مشر د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. له یمن څخه چې له څو میاشتو راهیسې د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد پراخې مظاهرې پکې روانې دي، د تازه تاوتریخوالي راپورونه رارسېدلي. د ولسمشر صالح مخالفان تور لګوي چې هغه یو شمېر ولایتونه وسلوالو غلو او تروریستانو ته سپارلي څو د حکومت ضد مظاهره چې انوځپي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې پر دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې رضوان مراد اوروي.
د یمن په دریو سیمو کې د دوشنبه پورس د جګړو او سخت تاوتریخوالي راپورونه ورکړ شو. حکومتي ځواکونو په تایس خار کې پر مظاهرچانو ډزې کړي. په نارام ابیان خار کې د حکومت ضد وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د پایتخت صنعا په ختیځه برخه کې هم نښتې شوې دي. له تایس خار څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو د دوشنبه پورس دغلته شل تنه مظاهره کوونکي په ډزو وژلي او څه د پاسه سل نورې ټپیان کړي دي. په تاسو کې روغتي سرچینو ویلي چې ښایي د مړو شمیر له دې هم لوړ شي. بهرنیو ژورنالستانو ویلي په تایس خار کې تاوتریخوالي د یمن خلکو ته ټکان ورکړی او ښایي دغه وضعیت دغلته پریکنده تحول رامنځته کړي. د پایتخت صنعا په شمالي برخه کې د شپې لخوا د خال خال نښتو او چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. سره له دې چې دغلته د حکومتي ځواکونو او د حاشد قبیلې د وسلوالو ترمنځ دوه ورځې وړاندې اوربند ټینګ شوی، خو بیا هم له سیمې نه د تاوتریخوالي رپورټونه ورکول کېږي. د یکشنبه په ورځ د یمن د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالله علی علایوه ولسمشر صالح تورن کړ چې په ابین ښار کې وسلوالو ته وسلې ورکوي څو د ګډوډیو د راپیدا کول لارې د مظاهره چانو پر ضد له دغو وسلوالو څخه کار واخلي. نوموړي وویل
ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه النظام من تسليمه لبعض المحافظات
مونگ در رژیم داغم چه وسلوالو غلو ورانکارو او تروریستانو ته چه پخپل رژیم جوړ کړي یو شمیر ولایتونه سپارلی غندو دغه وسلوال دې ته هڅول کیږي چې وژنې وکړي او ګډوډي رامنځته کړي دا زمونږ د پاوس د زیان منولو لپاره یو ناهیلی هڅه ده.
خدای امن د دفاع وزارت لوړ رتبه افسرانو دا تور رد کړی او وایي چې له زنجیبار څخه یو شمیر ځواکونه نورو نارامو ولایتونو عدن لهج او دهلت استول شوي دي.
د یمن د وروستیو تحولاتو په اړه راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو دا وخت د مازدیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادۍ راډیو دا نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده خو راسره اوسئ په بله خپرونه کې ملیحه احراری تاسو ته نوی راپورونه او په زړه پورې وروستي تحولات اوروي. ملیحه جانې سلامونه.
تشکر آقای تکل. سلام به شما و ماندنه باشین و سلام دوباره به شرمندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در نیم ساعتی که با ما هست تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و گزارش نخست ما از هرات خواهد بود و انفجارهایی که امروز در هرات رخ داد و ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم اما در آغاز برنامه زرغونه منگل با خبرهای افغانستان قوا جهان.
درگیری شدید امروز میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی در ولایت هرات چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. به گفته باشندگان یمن تیاره های جنگی آن کشور امروز حملات را بر منطقه انجام دادند که گفته می شود از سوی تندروان اسلامی قبضه شده است. و رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز به هدف حل جنجال های سیاسی وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. مقامات محلی در ولایت هرات می گویند درگیری شدید امروز میان چند تن از مخالفین دولت و نیروهای امنیتی در این ولایت به وقوع پیوست. داوود صبا والی هرات بعد از ظهر امروز در صحبت با خبرنگاران گفت 8 نفر در جریان درگیری های امروز در هرات کشته شده و 37 تن دیگر جراحت برداشتند.
پر یو لس بجو او پنځلس دقیقو لومړی انفجار د پی آر ټي مخې ته په یو کورولاده ولا موټر کې صورت ونیو او د هغې څخه وروسته دوم انفجار د سینما په چوک کې د یو موټرسایکل کې جاسا شوي مواد و چې انفجار یې وکړ. په دې کې 33 نفره زموږ بېګناه هیوادوال زخمیان شوي دي او 4 تنه متاسفانه چې شهیدان شوي دي.
این بیانات مقامات امنیتی هرات پس از آن ایراد شد که ظهر امروز نخست چند انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دفتر پی‌آر‌تی در شهر هرات انفجار دادند. همزمان با این یک انتحار کننده دیگر خود را در منطقه چوک سینما در هرات منفجر کرد که این انفجار هم تلفات را در قبال داشت. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حملات را به دوش گرفته و گفته است که 4 حمله کننده انتحاری مصروف درگیری با نیروهای امنیتی در هرات بودند. جزئیات موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی در هلمند از گرفتاری یکی از قماندانان طالبان خبر داده و گفتند که وی در نتیجه عملیات پلیس در ولسوالی سنگین بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است که این قماندان ملا اسمت نام دارد که به روز یکشنبه بازداشت شد. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان روی اجرای عملیات شبانه در افغانستان تاکید می کنند و می گویند این عملیات ها در هماهنگی و نزدیکی با نیروهای افغان اجرا می شود. جنرال جوزف بلات سخنگوی آیساف امروز به خبرنگاران گفت این عملیات ها به صورت مشترک با نیروهای افغان اجرا می شود که به گفته او به ادامه این عملیات ها نیاز است. در این حال رئیس جمهور افغانستان هفته جاری وزیر دفاع افغانستان را موظف ساخت تا عملیات خودسر و شبانه نیروهای بین المللی را متوقف سازد. یک مؤسسه عربی برای 1500 تن از افراد فقیر در ولایت بغلان کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این کمک ها شامل روغن، شکر، آرد، لوبیا و مقدار لباس مردانه و زنانه بود که از سوی مؤسسه وابسته به امیر امارات متحده عرب برای خانواده های نیازمند توزیع شد. جیکب زومر رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار رهبر آفریقای جنوبی از لیبیا مذاکره جهت ایجاد آتش بس میان نیروهای حامی محمد القذافی و مخالفین می باشد که خواهان کنار روی قذافی از قدرتند. این دومین بار است که رئیس جمهور زوما به نمایندگی از سازمان کشورهای آفریقایی به هدف حل جنجال موجود به لیبیا آمده است. ملیشای لیبیایی که کنترل شهرهای ساحل مدیترانه را در لیبیا به دست دارند گفتند تا زمان به مذاکره حاضر نمی شوند که قذافی از قدرت کنار برود. وکیل مدافع رادکو ملادیچ می گوید موکلش آن قدر مریض است که شاید تا آغاز محاکمه‌اش به اتهام جرایم جنگی زنده هم نباشد. رادکو ملادیچ قمندان ارشد نظامی در سربیا در زمان جنگ بوسنیا در سالهای 1992 تا 1995 بود و هفته گذشته بعد از 16 سال فراری بودن در سربیا دستگیر شد. میلوس سالجیچ وکیل دفاع ملادیچ همچنان خواهان معاینه موکلش از سوی گروه از دکتران مختلف شد. ما برای معاینات ملادیچ خواهان متخصص قلب، روانشناس، دکتر گرده، دکتر اعصاب، ارتوپد یا ارتوپد یا دکتر استخوان شده ایم. ما همچنان خواهان دکتران شده ایم که وی را به دلیل مشکلاتش در بخش شنیدن، دیدن و راه رفتن هم کمک کنند. قابل ذکر است که رادکو ملادیچ متهم به طرح قتل عام سربرنیسه می باشد که در آن در دوره جنگ بوسنیا 8000 مرد و پسر جوان مسلمان کشته شدند. به گفته باشندگان یمن، طیاره‌های جنگی آن کشور امروز حملات را بر منطقه انجام دادند که گفته می شود از سوی تندروان اسلامی قبضه شده است. بر اساس گزارش‌ها، شهر ساحلی زنجبار به روز جمعه به دست تندروان اسلامی افتاد و درگیری‌ها بعد از آن روز در جریان هفته ادامه یافت. این حادثه به دنبال ادامه تظاهرات ضد حکومتی در یمن صورت گرفت که در آن تظاهر کنندگان خواهان ختم حکومت بیش از 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله سالی می باشند. تعداد از مخالفین سالی را متهم کردند که قصدن گذاشته است شهر زنجبار به دست تندروان اسلامی بیفتد و به این شکل نشان بدهد که گویا کنار روی وی راه را برای تندروان اسلامی هموار خواهد ساخت. و خبر آخر که به گفته فعالین حقوق بشر در سوریه، نیروهای امنیتی آن کشور حملات هوایی را امروز بر یک منطقه شهر مرکزی هومس انجام داده و تلفات را باعث شدند. بر اساس گزارش ها در منطقه تبلیسه چند هاون فیر شده و نشان زنان هم بالای مساجد جابجا شدند. نیروهای سوریه‌ای از روز یکشنبه به این سو عملیات را در تبلیسه و شهر راستان انجام دادند که به گفته فعالین در این دو منطقه تا حال 11 نفر کشته شدند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ارغونه منگل شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است. در نیمه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. هرات امروز شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری با ده‌ها کشته و زخمی بود. آیساف اجرای عملیات شبانه در افغانستان را هماهنگ با مقامات امنیتی افغانستان خواند. مقامات افغانستان بانک گزارش کمیسیون مبارزه با فساد اداری مبنی بر غفلت این بانک از بحران کابل بانک را رد کردند. و سرمنشی ناتو میگوید قوای ناتو تا پایان ماموریت نظامی خود در افغانستان باقی خواهد ماند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. دا در خبرها شنیدید که در هرات امروز چندین انفجار در حوالی دفتر PRT رخ داد که به دنبال آن حمله انتحاری دیگر در چوک سینما انجام شد که تعداد زیاد کشته و زخمی به جا گذاشت. طالبان مسئولیت این حملات خونبار را به دوش گرفتند. گزارشی داریم از کنفرانس خبری داوود صبا، والی هرات، که به دنبال حملات انتحاری با ده‌ها کشته و زخمی در هرات بیان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه تا یک شما بزن دیده باشین و شهیده باشین، امروز ما دو انفجار در شهر هرات داشتیم. به گمان ما اینا موترهای یا وسایلی بود که با مواد انفجاری خور شده بود، که یک موترسیکل و یک موتر. جزئیات هنوز دقیق نیست که آیا انتحاری بود یا ریموت کنترل. تحقیقات ما جریان داره و امیر رضا قماندان امنی ما در ساحه هست. متاسفانه تعداد افراد بیگناه ملکی در انفجاری که چوک گلا شده بود بیشتر در اونجا زخمی شدن. در کوچه PRT هم انفجار که صورت گرفته بود، چند نفر از افراد ملکی PRT که به داخل دفتر سمیک به جای که انفجار شده درست بغل دفتر سمیک که دفتر خدمات ملکی از اینایه، اونجا زخمی شده که زخمی ها خورونا انتقال دادن به شفاخونه. حدود 4 نفر هم یک تعداد هم متاسفانه شهید داشتیم که حدود 4 نفر شهید شده. اوضاع فعلا متقن زیر کنترل است. یک تعداد زیاد فایرایی که شد، اطلاعاتی که ما داریم 2 یا 3 نفر که هنوز دقیق نیست در داخل یکی از خانه‌هایی که کنار PRT هست جای به جای هستند. در یکی از تاکاوی ها ساحه مطلقا محاصره است از جانب قوات‌های نظامی افغانستان، پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی. تحقیقات جریان داره و انشالله ما در ختم وقتی که ساحه پاک شوه و تعداد زخمی ها یا شهیدای اگر اضافگی باشه حتما خدمت شما ارائه خواهد دادم. زخمی ها همه به شفاخانه انتقال شده، زیر تداوی هستند و هدایتی که جانب ما بود که مقدار هر کمک لازم باشه برای اینا باید صورت بگیره. خون بعد کافی هست، ما ذخیره داشتیم، اردوی ملی در قسمت کمک کردن و کمک میکنن در آینده هم. ساحه و ساحه حمله در مسیر PRT بود که هم چوک گلا و هم PRT ساحه ولایت دیگه ساحات امنیتی که ما داریم قطعا آری از هر نوع حمله و ایگفا.
گزارشی از کنفرانس خبری داوود صبا، والی هرات، بود در رابطه با عملات انتحاری امروز در ولایت هرات با ده‌ها کشته و زخمی. به صحبت قماندان امنیه ولایت هرات هم در زمینه حوادث امروز در هرات گوش دید.
تقریباً از او یک انفجار در مکسیکال در چوک ما صورت گرفت که ناشی از این متاسفانه که ما 33 نفر زخمی داریم از هموطنهای خود و 4 نفر هم شهید داریم. وضعیت تحت کنترل است و نرمال است. شما خود شاهدی حال هستین و هیچ نوع بدون از این دو انفجار و دیگر کدام موضوعی صورت نگرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض که چه نن پر یولس بجو او پنجلس دیکو لمړی انفجار د PRT مخه ته په یو کورولاده ولا موټر کی صورت ونیو او داغی څخه ورسته دوم انفجار د سینما په چوک کې د یو موټر سکل کې جاسوسي وی موادو چې انفجار وکړه. پدې کې 3 نفر زمون بی ګناه وادوال زخمان شوی دي او 3 تنه متاسفانه چې شهید شوی دي. یک نفر از انتحار کننده بودن که ما نمیتونیم علی بگیم که انتحار بود یا نه، به خاطر که خودش کدام واسکت انتحاری با جان خود نداشت، بلکه دریوری همین موتور بود که انفجار کرده کرولا و خودش به حالت زخمی به شفاخانه انتقال شده که فعلا او هم جان خود از دست داده.
و چون که سینما انتحاری بود یا انفجاری؟
انفجار بود در یک موتورسیکل. ما عرض کردیم که هیچ نوع دیگر حدیثی رخ ندادن. شبکه‌ای که گزارش دادن که هست گمانه ها زده باشن که 7 نفر انتحاری با یک تعمیر هستن و باجا باجا هستن و فایر میکنن، این راپور کاملا غلط است. بدون دو انفجاری که صورت گرفته و تلفاتی که ما خبر تناس کردیم ناشی از این که نهایت تصیحت متاسف هستیم. دیگر وضعیت زیر کنترل است الحمدلله. در تمام مربوطات خیریت است.
بعد از انفجار صورت گرفت برای یک دو ساعت زده خورد بین
متاسفانه که بلیا فایل هایی که صورت گرفته از داخل پیارتی ما نمیتونیم را تجدید بکنیم که از مقابل فرسرش فر صورت گرفته، بخاطر که هیچ نوع علائمی از مقابل دیده نمیشن. بلاکی که گمان میشد که در اوجه کسی از فر میکنن، ما در ظرف 15 دقیقه او را تصویر کردیم و هیچ نوع علائمی فر در اوجه دیده نمیشن. منی کسی کشته شده و نی کسی لادرک شده. فقط یک پلیس در بین زخمی شدگان هستند و از نیروهای پیارتی دقیق احوال نداریم، شاید یک چند نفر زخمی باشد.
اظهارات قماندان امنیتی ولایت هرات را در رابطه با عملیات انتحاری امروز در هرات که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت شنیدید.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:44 دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. آیساف برخلاف حکومت افغانستان اجرای عملیات شبانه در افغانستان را یکی از موارد اساسی استراتژی مبارزه علیه تروریسم خواند و روی ادامه ای را اندازی چنین عملیات ها تاکید کرد. رئیس جمهور کرزی در هفته جاری وزیر دفاع این کشور را موظف ساخت از عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی در افغانستان جلوگیری کند و عملیات شبانه نیروهای خارجی را متوقف بسازد. اما سخنگوی آیساف در کنفرانس خبری امروز گفت این عملیات ها در هماهنگی نزدیک با مقام های ارشد سکتورهای امنیتی در افغانستان و با دقت اجرا می شود. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
دستاورده هایی که در جریان مبارزه علیه تروریسم در افغانستان نصیب نیروهای افغان و بین المللی شده، نتیجه اجرای عملیات شب هنگام در این کشور بوده است. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیساف با ابراز این نکته همچنان عملیات شبانه را نوعی از عملیات نظامی می‌داند که به گفته وی در آن به غیر نظامیان تا حد زیاد هیچ آسیب وارد نمی‌شود.
We do not conduct unilateral operations at night.
ما در جریان شب به طور مستقل عملیات اجرا نمی کنیم. تمام این عملیات به صورت مشترک راه اندازی می شود. هر عملیات شبانه با تایید مقام های مسئول و گروه هماهنگ کننده عملیاتی افغانستان که متشکل از افسران ارشد پلیس، اردو و امنیت ملی است اجرا می شود. ما نیاز داریم تا در همکاری نزدیک با افغان ها برای اندازی عملیات شبانه ادامه بدهیم.
Conducting night operations in close partnership with the Afghans.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان پس از آن بر ادامه اجرای عملیات شبانه در این کشور تأکید می کنند که رئیس جمهور کرزی در هفته جاری به وزیر دفاع ملی افغانستان دستور داد تا مانع راه اندازی عملیات شبانه و خودسرانه نیروهای خارجی در این کشور شود. رئیس جمهور کرزی همچنان با پخش خبرنامه‌ای گفت که از این پس باید عملیات نظامی به طور مستقل از سوی نیروهای افغان اجرا شود. سخنگوی آیساف از این تصمیم آقای کرزی حمایت کرده و گفته است نیروهای افغان تا اندازه توانایی این را پیدا کردند تا رهبری عملیات نظامی را به عهده بگیرند. به دنبال پخش خبر کشته شدن 14 غیر نظامی در عملیات نیروهای خارجی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند، آقای کرزی به روز یکشنبه به این نیروها برای آخرین بار هشدار داد تا حفظ جان غیر نظامیان را در اولویت قرار بدهند. در این حال ولسی جرگه افغانستان می خواهد رئیس جمهور کرزی به فشارها بالای نیروهای بین المللی جهت جلوگیری از کشتار غیر نظامیان ادامه بدهد. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه:
امیدوار به این هستیم که این بار که تاکید جدی بالای مسئله صورت گرفته، دولت افغانستان بتواند تا نهادهای امنیتی خارجی را به این متقاعد بسازه که در عملیات‌های خود نباید تلفات افراد ملکی را داشته بوده باشند. و یکی از مواردی که باعث انزجار مردم افغانستان نسبت به حضور قطعات بین المللی شده، این تلفات ملکی است که در جریان عملیات‌های چی شبانه و چی روزانه که اینا انجام می‌ده افراد ملکی تلف می‌شوند.
مسئله تداوم کشتار غیر نظامیان عمدتاً به واسطه نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی از عوامل اساسی تیره شدن روابط میان مقامهای کابل و واشنگتن خوانده می شود. در حالی که آمریکا و دیگر متحدینش بارها تعهد کردند که به حفظ جان غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نظامی توجه صورت می گیرد، اما گفته می شود که این وعده ها تا حال به طور لازم عملی نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو میگوید تا زمانی که ماموریت ناتو در افغانستان تمام نشود نیروهای آنان در افغانستان باقی خواهند ماند. آندرس فوکروس موسن گفت هدف ناتو این است که از تبدیل شدن دوباره افغانستان به لانه ترورستان جلوگیری شود و این موضوع را در اسامبله پارلمانی کشورهای عضو پیمان ناتو در بلغاریا بیان کرد. فشرده یک گزارش فرانس پرس در این زمینه از مقیم نائب
آندرس فوگروس موسن منشی عمومی ناتو گفت ناتو در افغانستان تا زمانی که وظیفه خود را به پایان برساند باقی میماند و به کشورهای عضو این پیمان گفت که بدون وقفه از این وظیفه و ماموریت حمایت کنند. راسموسن که در اسامبله پارلمانی ناتو در شهر ویرنای بلغاریا در کنار بیره سیاه صحبت میکرد گفت این خیلی مهم است که آنها در این مسیر قرار داشته باشند و تا زمان در افغانستان خواهند بود که وظیفهشان پایان یابد. فرانس پرس می نویسد این اسامبله ارتباط کلیدی با پارلمان کشورهای عضو دارد که پارلمان ها در مورد بودجه دفاعی کشورهایشان و در مورد اعزام عساکرشان به کشورهای دیگر رایگیری می کنند. منشی عمومی ناتو در صحبت به این اسامبله تاکید کرد تا بودجه هایشان را افزایش داده و کمکشان به ماموریت افغانستان که پایان آن هنوز دور است ادامه دهند. راسموسن اضافه کرد این حقیقت که اسامه بن لادن بیشتر از این تهدید برای جامعه بین‌المللی نیست تاثیر مثبت بر اوضاع افغانستان خواهد داشت. منشی عمومی ناتو افزود با این حال ما باید درک کنیم که شبکه های تروریستی در جهان هنوز فعالند و دلیلی که ما چرا در افغانستان هستیم این است تا بتوانیم این کشور را یک بار دیگر از مبدل شدن به مخفیگاه های تروریستان مسئول نگه داریم. آندرس فوگروس موسن منشی عمومی ناتو پیشرفت در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان را که شمار آن به 290 هزار عسکر میرسد ستایش کرد و گفت که پلیس افغان در حال حاضر آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان میباشند. اما منشی عمومی ناتو گفت که خروج فوری نیروها از افغانستان در این مقطع زمانی پیش از وقت خواهد بود. در این صورت ما خیلی ساده یکلای امنیتی را بعد از خروج خود در افغانستان باقی میگذاریم. راسموسن در ادامه گفت که در عوض ناتو در نظر دارد تا روند انتقال مسئولیت های امنیتی را به تدریج از ماه جولای آغاز کند. در ماه جولای نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف مسئولیت امنیتی 7 ولایت و ولسوالی را که از 25% نفوس افغانستان نمایندگی می کند به قوای امنیتی افغان تحویل خواهند داد. منشی عمومی ناتو در پایان گفت آغاز پروسه انتقال مسئولیت ها خیلی برجسته است و امیدوار است که آنها تا پایان سال 2014 میلادی این پروسه را تکمیل کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رهبران نظامی هند و پاکستان درباره منطقه سیاه چین امروز گفتگوهایی را انجام میدهند. سیاه چین که یکی از مرتفع ترین رزمگاه های جهان به شمار می رود از مدت چندین سال شاهد بنبست نظامی می باشد. اگر هر دو طرف درباره عقب نشینی عساکر خود از این منطقه با هم توافق کنند، مذاکرات سال میان دو کشور دشمن با نیروهای هسته‌ای بیشتر خواهد شد. سلطان محمد سرور جزئیات موضوع را به استناد گزارش رویترز تقدیم می کند.
وزیران دفاع هند و پاکستان در مذاکرات دو روزه خود که روز دوشنبه در دهلی جدید آغاز شد درباره عقب کشیدن عساکر از منطقه سیاچین با هم گفتگو می کنند. سیاچین منطقه کوهستانی پربرف است که 6000 متر بلندتر از سطح بحر قرار دارد و عساکر دو کشور بعد از جنگ سال 1984 در این منطقه در برابر هم قرار دارند. اسلام آباد و دهلی نو از مدت ها پذیرفتند که منطقه سیاچین را غیر نظامی می سازند. کارشناسان نظامی می گویند هوای سرد و حوادث طبیعی چون برف کوچ ها تلفات بیشتر نسبت به تبادل تیراندازی طرفین به جا گذاشته است. توافق نظر درباره دشوار بودن بودوباش عساکر در سیاچین این موضوع را یکی از مسائل آسان پروسه درازمدت مذاکرات صلح هند و پاکستان ساخته که بعد از حملات تروریستی سال 2008 در ممبئی از سوی دهلی نو مورد تعلیق قرار گرفت. مذاکرات صلح دو کشور امسال در اثر فشارهای واشنگتن اثر گرفته شد و گفتگوهای روز دوشنبه نخستین گردهمایی وزیران دفاع دو کشور همسایه ظرف 3 سال گذشته می باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که در تلاش‌های اثرگیری مذاکرات دو کشور بعد از حملات ممبئی سهم داشت، به آژانس خبررسانی رویترز گفت برای حل کردن مسئله سیاچین به اراده سیاسی ضرورت است و این موضوع دشوار نیست. او می‌افزاید اگر مسئله سیاچین حل شود، فضای مذاکرات برای حل مسائل دیگر بهبود خواهد یافت. هند و پاکستان از هنگام تأسیس در سال 1947 تا کنون سه بار با هم جنگیدند و خصومت دو کشور تلاش‌های غرب برای آرامی و ثبات افغانستان و جنوب شرق آسیا را پیچیده‌تر می‌سازد. در حالی که مسئله کشمیر اساس نزاع دراز مدت دو کشور را تشکیل می‌دهد، هند و پاکستان قبل از اینکه مذاکرات طرفین در سال 2008 قطع شود، درباره سرحدات مورد نزاع در سیاچین و سرکریک به یک توافق نزدیک شده بودند. هر دو کشور سعی می‌کنند که به یک راه حل دست یابند تا در نتیجه عساکر طرفین از منطقه سیاچین خارج شوند، ولی هند می‌گوید تا زمانی که پاکستان ملکیت هند را بر موازی که در سیاچین در کنترل دارد رسما تصدیق نکند، عساکر خود را از سیاچین پایین نمی‌کند. پاکستان می‌گوید آماده است این مطلب هند را به شرط برآورده سازد که تصدیق نهایی بر ادعای ملکیت هند بر سیاچین تلقی نشود، چون برخی از دریاهای پاکستان از این منطقه سرچشمه می‌گیرند. هند و پاکستان تا سال 1984 در منطقه سیاچین حضور نظامی نداشتند، ولی در حال حاضر از 10 تا 20 هزار عسکر دو کشور در این منطقه مستقر هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:54 دقیقه است. حوادث امروز هرات، حملات انتحاری با ده‌ها کشته و زخمی را بار دیگر به طور خلاصه پیگیری میکنیم. خبرنگار رادیو آزادی شرف الدین استانگزی از هرات در خط تلفن با ماست. بله آقای استانگزی، وضعیت هرات فعلا چی حال است؟
بله، من اجازه بدید که شما اشاره کردین ساعت نزدیک به 11 بجه امروز در بالای پیاتی هرات حملات صورت گرفته بودن از طالبا. لحظات قبل با محمود ضیای محمودی قمندان پلیس ساحلی زون غرب، البته معاون قمندان پلیس غرب ساحلی، برای رادیو آزادی تا تماس تلفنی گفتن که جنگ لحظات قبل ختم شدن و در او خانه که انتحاری ها جای گرفته بودن 5 نفرش منهدم کردن. البته یک نفر میگه دادن دروازه خود انفجار داده بودن، یک نفرش که میخواست با یک چادری خانم فرار کنه اونا را توسط پلیس از قادر آوردن. اول زخمی بودن، نشب خانه جان باختن و 3 نفرم دامی تعمیر، البته بالایی که اونا عمله کردن از بین رفتن. اونا گفتن که هویت انتحار کننده ها مشخص نیستند و بالای موضوع تحقیق میکنیم. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت واقعه را به دوش گرفت، میگه که 14 نفر از خارجی ها و داخلی ها ما در این واقعه کشتیم. یا محمدی گفتن که در مورد خارجی ها ما دقیق راپوری نداریم، ولی در مورد افغان ها همی افغانی که گفتن داریم. اونا گفتن که 4 نفر از ملی وجود این و حادثه بله. زخمی شده، یک نفرش کشته شده، 3 نفر از پلیس ها زخمی شده. فعلا وضعیت گفتن بیخی آرام است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. آخرین خبرها بود در رابطه با حوادث امروز در هرات. تحولات سیاسی در پاکستان را دنبال میکنه. مقامات پاکستانی از سفر وزیر خارجه امریکا به پاکستان با گرمی استقبال نکردند. با این هم هلری کلینتون گفت رهبران پاکستانی به او اطمینان دادند که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن بالای اهداف مهم تروریستی در داخل پاکستان به طور مشترک و هماهنگ با امریکا اقدام خواهند کرد. جزئیات گزارش وال استریت جورنال از جاوید نعیمی.
روزنامه وال استریت جورنال تحت عنوان کلینتون با استقبال سرد مواجه شد مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، هلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سفرش به پاکستان کشته شدن اسامه بن لادن را یک دستاورد برای مبارزه با تروریسم و تلاش‌ها جهت برقراری ثبات در افغانستان دانست. او از پاکستان خواست تا پس از مرگ بن لادن در برابر تندروان اسلامی اقدامات قاطع را انجام دهد. به نوشته روزنامه، این تقاضای کلینتون از سوی پاکستان که روی کشتن اسامه بن لادن در داخل خاک آن کشور خشمگین است با استقبال سرد روبرو شد. پاکستان فکر میکند که خودش قربانی تروریسم شده است. همزمان با نشر این مقاله، مقامات هر دو کشور گفتند که روابط میان اسلام آباد و واشنگتن به حد خراب شده که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حالا اجگاه به این سردی نرسیده بود. سفر وزیر خارجه امریکا به خاطر صورت گرفت که هر دو جانب به حیث متحد در مبارزه علیه تندروان و تامین امنیت افغانستان اهداف مشترک را دنبال می کنند و باید اختلاف ها را کنار بگذارند. اما وال استریت جورنال نوشته که هر دو جانب غالبا روی این مسئله اختلاف دارند که کدام گروه ها را به حیث دشمنان خود می پندارند. در این سفر که پس از کشته شدن بن لادن دیدار ارشدترین مقامات امریکایی از پاکستان خوانده شده، مایک مولن لویدی رستیز نیروهای امریکایی با هلری کلینتون همراه بود. روزنامه می نویسد این سفر مقامات ارشد آمریکایی نشان می دهد که برای واشنگتن خیلی هم مهم است که پس از کشته شدن بن لادن روابط خود را با پاکستان اعاده کند و در این مورد به پیشرفت ها در مسیر دستاوردها ادامه بدهد. هر دو مقام ارشد آمریکایی تلاش های پاکستان را در راستای مبارزه با تروریسم ستایش کردند و در این مورد از قربانی های پاکستان یادآور شدند. به گفته هیلری کلینتون و مایک مولن در سالهای اخیر حملات تروریستی هزاران فرد ملکی را در این کشور کشته است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد بحران و کشیدگی در روابط دو جانبه نخست در دیدار این مقامات با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نمایان شد، طوری که در گذشته معمول بوده هر دو جانب هم دیگر را با خنده استقبال می کردند، اما این بار خنده در چهره های آنها کمتر به چشم می خورد و برخوردهایشان سرد بود. به خبرنگاران هم گفته شد تا سالون را ترک کنند. روزنامه با نقل از دفتر زرداری گفته که هر دو جانب توافق کردند تا به صورت مشترک روی اهداف دراز مدت و برقراری صلح و ثبات در افغانستان کار کنند. یک مقام پاکستانی گفته که این گفتگوها را بهتر از انجام نشدن مذاکرات می داند. وزیر خارجه و لوی دریستیز امریکا با جنرال اشفاق کیانی لوی دریستیز پاکستان که قدرت زیاد را نسبت به رهبران ملکی این کشور داراست نیز دیدار کردند. در این ملاقات جنرال شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای هم شرکت داشت. با گزارش روزنامه مقامات آمریکایی اداره آیسای را به همکاری با طالبان افغان و سایر گروه های تروریستی متهم می کنند تا به این ترتیب نفوذ پاکستان بالای افغانستان حفظ شود و از آن به حیث یک وسیله علی اند استفاده به عمل آید.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تخنیکی تایر روشان، شما را با خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.